مشال ریډیو ری او ریډونکو زو بشیر غاخم د لسو بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو به لبیل ریپورټون لرو په تازه حالات مو خبرو او مطبوعاتي کتنې سره هم د دې غړې برخه دي په اخر کې به تاسو د سولې پر لور خبرونه هم اوري دا ونې ځ خبرونه تاسو هر هفته له مشال ریډیو وړاندې کیږي خو مس کې او په سر کې به تاسو خبرونه هم وایو او د خبرونو لپاره را سره په سټوډیو کې عبدالحی کاکړ موجود دی راځي چې وایي
پاکستانی چارواکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرمی د خرلاسو دروازه نن د تجارت لپاره خلاصه کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي ترګرې یو بهرنی ستونزه ده او باید له افغانستان بهر پر حل توجه وسی. د عراق فوج وایي د شام له پولیس سره یو مهمه لاره الولیدې د سنی جنګیالیو په ملاتړ د اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولې ده. سانی چارواکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرمی خرلاسو دروازه نن د تجارت لپاره خلاصه کړې. د کرمی د بورکی سیمې یو مشر ملک سید نصیر حسین شاه مشال لري تویل د چاشمې پرس د شکسي جرګې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا ملیشا ځواک مشر میجر جنرال شاهین مزر سره ولیدل او د لارې پرنستلو غوښتنه وکړه. خو د تری منګل ځای مشر حاجی رحیم ګل خوست او پکتیا ته تلونکي د تری منګل لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده.
تری منگل بارڈر نہ کابل چی دے 75 میل دے او سب پوری تغاوری نہ دے پکڑے کنی مکم واپی سرو سرو ملو شویو اہم تدا ہوئے چی خرلسے رور چی خلسی گی دی تری منگل ہم ہم سرو خلسی گی دا تلڑے دے سرو او دا اختنا کو حکمات تا سوال کو چیرہ دا روریا خلوس کا
دا نوری لاری سشکال د فروری په میاشت کې د سند په سیمه شریف کې تر مزار پر مزار تر ځانمرګي برودرسته پاکستان تړلې وی. پاکستان وایي وسلوال په افغانستان راځي او دلته بریدونه کوي خو افغانستان دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټایل یا کپرو تجارت غوښ کړی چې حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړ نو وړوکی اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. پرون په پېښور کې تر علامتي احتجاج وروسته دغو صنعتکارانو خبرې غونډې ته وویل د حکومت د ناسمو تګلارو له امله کال په کال د رختونو پیداوار مخ په کمېدو دی. د پاکستان د رختونو صنعتکارانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال لري ټول د خزانه وزیر سیکټر تر بجټ وړاندې لمخه وړاندې له دوی سره ژمنه کړې وه چې پورایا نکړه.
څه 180 بلین ایکسپورت وعده شوی وه چې هغه کې صرف 100 بلین اعلان کړی دی ورکړی نه دی. 25% د ټرن اوور ټیکس زیات کړی دی او 2% د فردر ټیکس کوم سره وعده شوی وه زیرو ریټډ دی هغه موږ باندې 2% د هغه ټیکس لګولو.
صنعتکاران وایي د کپرو په نړیوال بازار کې د پاکستان په مقابل کې د بنگلاديش شرینکا او هند کاروبار زیات سوی دی. هند او افغانستان ترمنځ د رمضان او برمضان ځنګړي هوایي دهلیز بنن فعال سي. په کابل کې د هند سفیر مشال ریډو تول چې په دې ډول به د تواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو رئیس از رخش حافظی پرون مشال ریډو تول د اوس لپاره پروازونه له کابل نه وی ډیلی ته پلان سوی خو راتلونکي کې به له کندهار تر امرتسر او له هغه ځای کابل ته هم پیل سي. د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایي دهلیز د پاکستان په فضا کې تیرې شو. شاغلی حافظی د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ سیاسي کړکیچ ته په اشاره وویل د پاکستان حکومت لښته لږه د جنیوا کنونشن پر اساس په دې کې خنډ نشي اچولی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي ترګرۍ یو بهرنی ستونزه ده او باید له افغانستانه بهر یې پر حل توجه وسي. دا خبره د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال لري ته وکړه. که څه هم دولت وزیري د یو هیواد نوم وانه خست خو کابل تل د تور پورې کړي چې وسوال طالبان په پاکستان کې په نظرونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې ترګر فعالیتونه کوي خو پاکستان بیا د تورونه ردوي چې ګواکې خاوره د بل هیواد پر ضد د ترګرو فعالیتونو لپاره استعمالی شي. د افغانستان بلخ په 209 شاهین کل اردو کې په پرونی حمله کې اوه امریکایي عسکر زخمیان شوي دي. دا خبر په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت متواتی دفتر خپور کړی او وایي چې حمله یو افغان عسکر کړی وه. ناټو ویلي چې هیڅ بهرنی عسکر نه دی وژل شوی او ټول زخمیان د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته له شوال سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش بیګام شالډي ټول حمله کوونکي د افغانستان د فوج یونیفارم اغوستی وو او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. محمد رادمنش زیاته کړې چې بهرني ځواکونه ورته ویلي چې زخمیان ستا خو څوک نه دي وژل سوي. د پونه حمله کوونکي هم شدید زخمي دی. د عراق پوځوي د شام له پولیس سره یو مهمه لارا الولید د سنی جنگیالوی په ملاتړ له اسلامي دولت وسوارې ډلې نیولې ده. دا لار درې کال وړاندې داعش قبضه کړې وه. پرون په خبر شوی بیان کې پوځویلي چې امریکایي او امریکایي جنگیالوتکو د دې هیواد په لویدیځه څنډه کې د ځمکني ځواکونو ملاتړ کولی. اسلامي دولت وسوارې ډلې د شام او عراق پر پوله د الولید لاره د 2014 کال د جون پر 28 نیټه نیولې وه او بیا د شام رقا او د عراق موصل ښار د پلازمینې په توګه اعلان کړ. الولید تر نیولو وروسته د عراق او شام پوله د داعش په کنټرول کې ده. په دواړه هیوادونو کې د امریکا په ملاتړ جنگیالي پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې فشار راوړي او کوشش کوي چې داعش پاتې وسلوال د هغو له اعلان شوي پلازمینو وشړي. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عرب سمندري ځواک ساتونکو په خلیج فارس کې د ایراني کب نیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړي او یو کب نیونکی وشلی دی. د ایران د کورنی چارو وزارت ویلي چې سعودي چارواکو ادعا کړې چې بیړۍ د جمعې په ورځ د دوی اوبو تور تېره شوې او له دې امله ساتونکو ډزې کړي دي. خو د ایران د کورنی چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سعودي عرب د دې ادعا په اړه څېړنه کوي او د دوی په وینا کب نیونکو کو باندې حمله له بشیر الرسول سره مخالفت دی. سعودي عربستان له هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او اخري خبر دا چې نن د انګلند په لندن کې هندستان او پاکستان د کرکټ په چمپیونز ټرافی فائنل کې فائنل لوبه کوي. دا 5 ستوریزه یو ورځنۍ لوبه به د پاکستان پر وخت لسنیمې بجې او بخشي پر ځای د ځای وخت مطابق لسنیمې بجې پیل شي. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم تاسو نور رپورټونه اوریدلی شئ.
اور ریزم کو تاسو مشال ریډیو اور ایل عبدالحی ککړ څخه خبرونه وردل په دې غړي کې بعد نور رپورټون ته څنګه د دې رپورټون تفصیل اور په کورم کې ځای خلک خوشاله دي چې افغانستان ته تلون کې لار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. په جلال آباد کې د هغو کرکټ سیالیو حال درکو چې د شپې کېږي.
د کرکټ مینوال چې هغوی په سره ګرمۍ کې روژې نیولې څوک کارو کې بوخت دي څوک په یو شي کې نو شپې لپاره هغوی لپاره هم یو تفریح برابرې.
د سولې پر لور خبرونه کې به په دې بحث واوري چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې او روغې جوړې لپاره په نوو لارو چارو باندې غور کوي او وړاندیزونه کوي.
موږ هیله مند یو چې د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه موږ داسې مرحلې ته ورسیږي چې بیا د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي توپک تراس کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او څېړنې هم درو راسره وسو. اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو هم دا وصل هغه ځای اوریدل شي. اوس به لومبي ریپورت ورشو. په داسې حال کې چې په کورم کې له نن څخه د افغانستان سره د خرلچي لار د سوداګرو لپاره پرانستل شوی، ځایي خلک وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو خرابېدو زیان باید دوی ته ونه رسیږي. د دوی په خبره د دې لارې بندېدو له وجې د ځایي کاروباریانو نقصان شوی دی او د خلکو په اقتصادي خراب اغیزه کړې ده، خو اوس خوشحاله دي چې لږ تر لږه دا لار د تجارت لپاره خلاصه شوې ده. طارق ورغزی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د خلاصو لار بیا پرانستل شوه، خو د سیمې سوداګران وایي تیر څلور میاشتو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولې دي. د سدې سیمې سید جمال وایي که داسې کومه بده پېښه رامنځته کېږي نو حکومت دې بیا لارې نه تړي، ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار سخت اغېزمن کېږي.
سوداګرانی مو چې کوو کله چې مال ته ګاډی لوټ کېږي، څنګه ګاډی لوټ شي پېره دوی ته موته پیسې جمع کوو. دوی ته چې پیسې جمع نه کړي پورې مال مو ته نه کړي، چې پیسې جمع کړي بس خو مال مو شو کنه
بلخوا. د تری منګل یو ځای مشر حاجی رحیم منګل وایي لکور مې د افغانستان خوست او پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي هلته نورې چې کمې لارې دي هغه لا هم بندې دي، په کار ده چې حکومت یې خلاصې کړي.
تری منګل بارډر نه کابل چې دی 75 میل دی او دا 2006 کې یادي کسٹم شته دی، اوسیا کسٹم ولال کور موجود دی او دا قربري خلکو ته ډېر تکلیف دی. هم دمو کسٹم تا ګټه دی پاکستان ته نه اوس پوری تغاوری نه دی پکړی کنی مخکې مو آپ سرو سره ملو شو یو هم ته دا وایي چې خرلڅۍ رول چې خلسیږي دی تری منګل هم هم سره خلسیږي دا تلړی دی سره اوس پورې هغه چې ذکر ونه شوم ریون پاتې یو.
د بورکی سیمې ملک سید ناصر حسین مشال لډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د دېرش کسیزه جرګې په غوښتنه د خیبر پختونخوا د ملیشي ځواک مشر میجر جنرال شاهین مزار ورته نن دا لار پرانسته چې په دې شکریا ادا کوي. دا پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شباس کلندر په مازار د ځانمرګي برید وروسته د پکتیا تری منګل او خو شهیدانو ډن لارې تړلې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ووري اوریدونکو په پاکستان د افغانستان سره پر پوله چمن او تورخم کې د داسې ځایونو جوړول پیل کړي دي چې پکې به د تجارانو او اوښتونکو کسانو لپاره سهولتونه برابرېږي. د پاکستاني چارواکو په وینا دې کار سره د کاغذونو او اسنادو مسلې حل کېږي. خلک او سوداګریز مالونه به په اسانۍ سره دواړو خواو ته تللی راتلی شي. په دې اړه د احمدالله رپورټ ورو.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د جمعې په ورځ د خزانه وزیر اساق ډار په تورخم او چمن کې د ودانۍ جوړولو جایزې غونډې مشري کولو په وخت وویل چې دا قسمه پروژه سیمایي زیرابطې زیاتولو او اقتصادي رهداري په حق له حکومتي سوچ سرګندونه کوي. د نوموړي وینا وه چې د پروژې سرته رسیدو سره به نه صرف تجارتي هلو ځلو ته وده ترلاسه شي بلکې په تورخم او چمن پوله به د تګ راتګ پروسه هم لږ وخت اخلي. د ذکر دا چې دا ودانۍ جوړول د ترانزیت ټریډ مینجمنټ سیستم منصوبې برخه ده. په خبر پاڼه کې ویلې شوی چې غونډې ته آسیایي پرمختیايي بانک د پاکستان مشر وویل چې بانک یې د منځني آسیا ملکونو سره تجارت ته ودې ورکولو لپاره د پروژې ته اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره دې سرته ورسولی شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه عملي کولو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه صرف تجارت ته وده ترلاسه شي بلکې تاجرانو ته ورپېښې ستونزې به ورسره هم راکمې شي. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت لا ډیر وړاندې دا پروژه سرته رسول په کار وو ځکه چې په موجوده وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتېدو پر ځای وخت په وخت کمیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې چې کوم افغان ترانزیت ټریډ دی پاکستان ته همیشه لپاره ریزرویشن او خطر دادا چې دا افغان ترانزیت ټریډ په تو باندې بارډر کراس کی او دغه بیت به پاکستان ته راشي او دغه شاند سمګلینګ په تو باندې د پاکستان اکانومي ته او د پاکستان صنعت ته ډیر زیات نقصان رسي. نو په کمپلیکس ترخم بارډر باندې او چمن بارډر باندې جوړ شي او په دې کې ون ونډو آپریشن یعنی ټول فیسیلیټیز او د دوه ملکونو په منځ کې چې کوم تجارت کې دغه کم ضرورت دي هغه ټول په دغه ځګي باندې پوره کیږي. نو دا خو ډیر ښه اقدام دی. دې سره افغان ترانزیت ټریډ هغه فارمل شي د پاکستان ته چې کوم ریزرویشن دي ډیر هدا پوره په باندې قابو وموندلی شي.
د میراج الحق په وینا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه وخت په وخت د خبرې گردان کوي چې په راتلونکو څو وخت کې به خپل منځي تجارت د 2.5 ارب ډالر ته سوی. که حکومت دا قسمه ګامونه پورته کړي او تاجرانو ته اسانتیاوې ورکړي نو امکان دی چې خپل هدف به ترلاسه کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12:30 بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
پاتمنټه د پاسا 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. په دې کې تاسو د سولې پر لور خبرونه د دې غړې په اخره کې اوریدل شي. په خیبر پختونخوا کې د کپړې جوړونې صنعتکاران وایي د ټیکسونو زیاتېدل، د ګیس نشتون، د بجلی لوډ شیډنګ او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی تولیداتو قیمتونه زیاتېدلو د دوی صنعت ته زیان رسولی دی. دوی پرون پېښور کې یوه احتجاجي او خبري غونډه کې وویل چې که مرکزي حکومت د کپړې صنعت ته پام ونه کړي نو ډېرې کارخانې به بندې شي. له همدې کبله دوی د مظاهرو ګواښ هم کړی دی. غلام غوث یې درته نور حال وایي.
د رختونو جوړولو صنعتکارانو په علامتی احتجاج او خبری غونډه کې وویل چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې په پاکستان کې د ټیکسټایل صنعت د زوال سره مخ دی. د ټیکسټایل یا نساجۍ یو صنعتکار محمد کامران شاه وایي پاکستان کې کال په کال د نساجۍ پیداوار او برآمدات د زوال په لور روان دي.
بنگلاديشو هغه اکسپورت 7 ارب ڈالر نه 30 ارب ڈالر ته وختو اور مونږ 20 ارب نه 12 ارب ته راغلو. هغه یو داسې ملک ادا ټو 13 کالو کې شوې دي. اوس که تاسو کوم یو پروډکټ هم دنیا کې اول به تاسو مطلب اوریدو سو پاکستانی امریکې کې بس شاپنگ وکړو لاندې به لیکلي اوسه ٹی شرٹ میڈ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګورې سویٹر اوچته، ٹی شرٹ اوچته، پینٹ اوچته میڈ ان بنگلہ دیش لیکلی یا میڈ ان انڈیا لیکلی یا میڈ ان ویتنام لیکلی.
د آل پاکستان ټیکسټایل ایسوسیشن د پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او اضافي ټیکسونو له وجې پاکستان کې د نساجۍ د صنعت په پیداوار باندې زیاته خرچه راځي.
بجټ نه مخکې مونږ سره میټینګ شوې دي او هغه مت عمل نه شوی. تاسو مونږ وویلو چې 180 بلین ایکسپورټ مونږ تر وعده شوی وه چې هغه کې صرف 4 بلین څه کوم دی کنه مونږ ته ورک اعلان کړی دی، ورکړی نه دی اعلان کړی دی. دې نه علاوه څه کوم دی 25% څه کوم دی ټرن اوور ټیکس زیات کړی دی اور 2% څه کوم دی فردر ټیکس څه کوم مونږ سره وعده شوی وه 0 ریټ دی. هغه مونږ باندې 2% څه کوم دی هغه ټیکس لګولو.
یو بل صنعتکار اپان عزیز وایي په صنعتونو د اضافي ټیکسونو له وجې په پاکستان کې په صنعتي شیانو جوړولو باندې زیاته خرچه راځي او په دې وجه پاکستانی مصنوعات د ګاونډي هیوادونو د مصنوعاتو مقابله نشي کولی.
دا ګیس چې کم دی په انډیا کې، په سریلنکا کې، په بنگلاديش کې دې ټایم کې 450-450 روپے ریټ باندې خرڅېږي لګیا دی. په پاکستان کې 600 روپے چې کم دی حکومت د دې ریټ یې خېدې. دین علاوه 200 روپے دې باندې فردر ټیکس ور باندې لګولې دي. هغه ټیکس نوم دیو جی آئی ڈی سی خېدې. کم شې دلته په 100 روپے جوړېږي، هلته په 80 روپے جوړېږي، په 70 روپے جوړېږي. صرف دې دل وجہ چې هلته بجلی، هلته ګیس چې کم دی هغه ارزانه ده، دې په وجہ هغه ترقی کوي لګیا دی.
په خبري غونډه کې د ټیکسټایل صنعتکارانو وویل چې د اختر وروسته به د وفاقي حکومت د ټیکسونو په ضد یو احتجاجي تحریک پیلوي او د هیواد صنعتونه به د ډوبېدلو نه بچ کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه بالکل له فیسبوک او ټویټر د لارو هم اوریدئ شئ. په فیسبوک باندې که چیرته تاسو اکاونټ لرئ نو هلته لاړ شئ او د مشال ریډیو پاڼه پکې پیدا کړئ، خوښه یې کړئ، د ملګرو سره هم شریکولی شئ. اولته زموږ ګڼ تصویرونه، ویډیوګانې او رپورټونه شته دی. تاسو هغه نه یوازې چې تبصره پې کولی شئ، خوښولی شئ، بلکې د خپلو ملګرو سره د نور بحث دپاره هم شریکولی شئ او مونږ ته هم هلته دغه ځینې پیغام را لېږلی شئ چې مونږ خپلې خپرونې نورې څنګه ښایسته کړو. یا که تاسو کوم بل څه د ویلو لرئ هغه هم مونږ ته د فیسبوک او د ټویټر دواړو د لارې را لېږلی شئ. اوس به رپورټونو ته واپس ستانه شو. لمون د یو رپورټ لرو. د مومندو، بیزو او خیزو ځینو سیمو کې د نادره دفتر د نشتون له وجې خلک د شناختي کارډونو اخیستو کې ستونزې لري. د دې ځای قومي مشرانو غوښتنه کړې چې یا دې نادره ګرځنده ډلې خپل کار بیا پیل کړي او یا دې هم ورته د نادره دفترونه د دوی په سیمو کې جوړ شي. چارواکي وایي دا کار به ډېر وخت واخلي ځکه چې کار یې پیچلی دی. له شنواز ترغزی به نور تفصیل ور
په محمد جنسای کې درې سب ډیویژن دي چې په دوه ډیویژنو لکه یکون او اپر محمد کې خوده دفترونه شته ولی خوایزي او بایزي درې له محروم دي او دغه سیمه ولس په غلنه کې جوړ نادره دفتر تر ازي چې دوی وای ډیر مشکلات لري د بایزو سیمه مرکز زیارت ګل اتمرخیل وای چې د یاد سیمه آبادی زیاته ده او خپل دفتر لا هم نشته نو هغه کښنه هتي کار جوړوي نو څو څورزي د غلنه دفتر چکر لګوي تفسیر محمد خواہزون کے چیتو میں اڑان دے دن لکھو پسیم کے موبائل یا گرزندہ دفتر ہم لگے دو بولے ہاگا ہم بیا بان شو اوس ولس تلوی کھڑا سرا مختے
اپر مومن کم جی تحصیل ساتھی دی پاگے کم ستا دے تحصیل خویزی او تحصیل بیزی دوانا یو غٹ تحصیلون دی او سب دویجن دے بدے کے نادرا دفتر نشتا دے نو بدے وجہ بانے زمنگ دا تحصیل خویزو او تحصیل بیزو خلقو تا انتہائی مشکلات دی اگو چکل غلمی تراشی نو دوی دوی دو پارا یو مخصوص اورزم نشتا دے چیر دوی لیا یو مخصوص اورز اٹھا کی پاگ اورز بانے دوی خپل کار ہوتی
څلور ورځې وړاندې پر اکل انتظامیه د خویزو او بایزو د سیمې د شناخت کارډونو ډومیسل او پاسپورت په جوړونه بندیز لګولې او ویلي چې ځینې خلکو چې د یادې سیمې اوسیدونکو نه دي غواړي چې د خویزو او بایزو د استوګن په حیثیت شناخت کارډ یا ډومیسل جوړ کړي خو بیا د حکومت او قبایلي وګړو ترمنځ یو جرګه وشوه او په دغه جرګه کې هم د حکومت نه د نادره د دفتر غوښتنه شوې وه فضل خالق خویزی هم دغه جرګه کې شامل وو
نو په هغه جرګې په مهال باندې دا خبره شوې وه چې کوم زمونږ د قوم بچی وي د قوم خلک وي هغوی سره به چې کوم خپل مشران به چې کوم دي هغوی ته په رجسټر باندې تصدیق کوي او د هغوی کار روان وي او داسې غیر متعلقه خلکو کارونه به ودرېږي مثلا نشته دی او شنه دي کارونه بالکل ازادي خالي خپل کشر ته به چې کوم دي خپل مشر تصدیق کوي
بل خوا د پوره کل انتظامیه په وینا چې په یاد سیمه کې به د نادره ګرځنده ټیمونو سرویس ممکنه ده یو وار بیا شروع کړي شي خو دوی زیاته کړه چې که د نادره دفتر په دغه سیمه کې جوړیږي ہم نو پتہ گے با ڈیرا مودہ لگی شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال راڈیوی مجالا دا سندرغاڑو خکلی غاڑے
نرختی چو خرس پسوش وے محبتا لاڑے لاڑے دا کچوش وے محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ډاکومنټری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوی مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ مخکې درته چې دا بل رپورت ور شو تاسو به چې نن د پاکستان او د هندستان ترمنځ د کرکټ یو لوبه کېږي د کرکټ د چمپینز ټرافی فائنل دی چې د انګلند په لندن کې په اوول سټیډیم کې لوسخه څلور غنټې او 1 منټه پس شروع کیږي د نړۍ ډیر خلک به د دې لوبي په تمه یې ځکه چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه چې کوم کرکټ لوبي کیږي هغه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې ګوري نو مشال ریډیو به هم تاسو ته په دې اړه باندې چې کله میچ شروع شي تاسو به تازه معلومات درکړي چې څو سکور دی څو کسان اوټتي او د دې اړه څه مبارک به تاسو خبرې خو یو رپورت ورزو افغان چارواکي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې سیمه ییز هیوادونه هم رانغاړي د ترهګرو پټنځینو له منځه وړلو لپاره د دوی هیلې زیاتوي افغان حکومت دریز لري چې د حقانی شبکې او نورو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او له هغه ځایه افغانستان کې بریدونه پلانوي خو اسلام آباد دا تورونه به بنیاد بولی او دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي تیر هفته د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سینټ کې وویل چې امریکا د افغانستان لپاره په ستراتیژي کار کوي چې د پاکستان په اړه هم پکې غور شوی فرشته جلازی په دې اړه رپورت لري
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار پر پاکستان د فشار زیاتول او هلته د تروریستانو د ځالو او مالی سرچینو بندول دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته بیګا وویل چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په کړنلاره کې د مسئلې ته د پام هرکلی کوي.
افغانستان مسله کورنۍ مسله نه ده، دلته د بهرنیانو لاسونه دي، د تروریستانو نه ملاتړ کوي، حمایت کوي، هغو ته میلیي. که چیرې امریکا متحده ایالات او نور هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه رنج په کړیو باندې، استخباراتي کړیو باندې فشار وارد، زه فکر کوم دا مسله حلیږي.
واشنگټن اگزامینر د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله ویلي چې د افغانستان د جګړې په نوې ستراتیژۍ کې پر هغو تروریستانو تمرکز هم شامل دی چې په پاکستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له دې امله چې پر کړنلاره هم کار روان دی، د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره به پر پاکستان فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی کانګرس ته وویل چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان د جګړې په اړه خپله کړنلاره بشپړه او اعلان کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر استخباراتو تور پورې کوي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ځای ورکړی، خو اسلام آباد تل د کابل داسې ادعا رد کړې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
روزونکو د روژې له پیله چې په جلال آباد کې د شپې کرکټ سیالۍ پیل شوې لا هم دوام لري. تېره شپه د دغو سیالیو دویم پړاو پیل شو، د اخته بشپه وی فاینل یا روسي لوبه کیږي. دې لوبه ته په سلګونو کسان لیدو ته ورځي او ځایي ځوانان لوبغاړي هڅوي. باز محمد عابد هم ورغلی او دا رپورټ پر لګلی.
د کرکټ رمضاني سیالۍ چې د کرکټ بورډ د سپینغر زون تر چتر لاندې پیل شوې، سلور شپېته ټیمونو په کې برخه اخیستې وه چې د هرې شپې په تیرېدو سره تې درې ټیمونه بهر کیږي او د اختر په شپه به د سیالۍ وروستۍ لوبه ولوبول شي. په ننګرهار کې د سپینغر زون د کرکټ ادارې مشر بختیار سایل وایي چې دوی هر کال په روژه کې ځکه شپنۍ سیالۍ برابروي چې د کرکټ لوبغاړي خپل تمرینونه جاری وساتي.
د دې سیالیو دوهم پړاو شروع شوی دی. د دې سیالیو عمده هدف دا دی چې موږ وکړی شو په روژه کې هم خلکو ته یو څه اسانتیا برابرې کړو، ځکه اختر نه وروسته بیا موږ ډېرې مهمې سیالۍ لرو. دا خاص په همدې خاطر باندې وي چې که یوه میاشت دوی په کور همداسې کښېني، نو دوی په فټنس او د دوی په وجود باندې ډېر بد تاثیرات کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګلابیت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پروژه کې د کرکټ شپنۍ سیالۍ هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره او هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه فرصت دی.
په جلال آباد کې یو ډېره سخت ګرمي ده او ننګرهار کې د سپورت لپاره دغه سهولتونه هم نشته لکه څنګه چې په نورو دنیا کې، نو دغه لوبې چې دي دا یو ډېر په زړه پورې اقدام دی، هم د لوبغاړو لپاره د کرکټ یو زمینه برابرېږي او هم د کرکټ مینوال چې هغوی په سړه ګرمۍ کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم د دغه شپنیو لوبو نندارې ته راغلی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېر ښه اقدام د ځوانانو دپاره او خصوصا د ننګرهارانو دپاره، نو دې کې منتخب استعدادونه هم په لاس راځي او دغه بنیادي کرکټ افغانستان او پاکستان کې دا د ټینس بال نه شروع شوی ده. یو ډېر ښه اقدام یې کړی ده، ننګرهاریان هم ډېر خوند اخلي او نن موږ هم راغلي یو، تاسو په شمول ډېر خوند تېلو.
په ننګرهار کې د سپینغر زون کرکټ بورډ ادارې چارواکي وایي چې د دغه سیالیو ګټونکي ټیم ته به د ټورنمنټ پر کپ سربیره نغدي جایزې هم ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونې هم دا اوس اورېدل شي. لس نیمې بجې شوې. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی، هغه به تاسو د خبرونو لنډیز واوري.
Thank you.
پاکستانی چارواکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کورمې خرلاسو دروازه نن د تجارت لپاره خلاصه کړې ده. د کورمې د بورکی سیمې مشر ملک سید نصیر حسین مشالډو تویل د چارشمې پر ورځ د شکسي جرګې په پښو کې د خیبر پښتونخوا ملیشیا ځواک مشر میجر جنرال شاهین مزر سره ولیدل او د لارې پرانستلو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د ټکسټایل یا کپړو تجارت ګواښ کړی چې که حکومت یې غوښتنې ته پام ونه کړي نو وړوکي اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. پرون په پښو کې ټول عالم کې علامتی احتجاج وروسته دغو صنعتکارانو خبرې غونډې ته دا خبره وکړه. د هند او افغانستان ترمنځ د درامداتو او برامداتو ځانګړي هوایي دهلیز به نن فعال سي. په کابل کې د هند سفیر مشال ډو تویلي په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا یو بل ګام واخیستل سي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي ترګري یو بهرني ستونزه ده او باید له افغانستان بهر پر حل توجه وسي. د خبره دفاع وزارت بیاند دولت وزیر پرون مشال ډو توکړه. د افغانستان بلخ په 209 شاهین کولی اردو کې په پرونی حمله کې او امریکایي عسكر زخمیان شوی دی. دا خبر په کابل کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر خبر کړی دی. د عراق فوج وایي د شام له پولیس سره یو مهمه لار الولیدي د سنی جنگیالوی په ملاتړ د اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولې ده. دا لار درې کال وړاندې داعش قبضه کړې وه. ایرانی چارواکی وایي د سعودي عرب سمندري ساتونکو په خلیج فارس کې د ایرانی کبنیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړې او یو کبنیونکی وژلی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت ویلي سعودي عرب چارواکو ادعا کړې چې بیړۍ د جمعې په ورځ د دوی اوبو تور تېره شوې ده خو سعودي عرب لا هم په دې اړه څه نه دي وکړي. او وروستی خبر دا چې نن د انګلینډ په لندن کې هندوستان او پاکستان د کرکټ په چمپیونز ټرافي فاینل کې لوبه کوي. دا 500 ورځې یو ورځنۍ لوبه د ځایي وخت په 10 بجې پیلېږي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز واورو. مشال ریډیو ته غوږی اوس بل اسلام آباد زبون همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د پاناما اسناد لړکی د نور پلټنو لپاره د سپریم کورټ لخوا د جوړیز ګډ پلټنیز ډلې حکومت ترمنځ د محاضرۍ کیفیت پیدا شوه دی. د کوم ښکارونه چې د اټارنی جنرال لخوا په عدالت کې د جمع کړې شوی دریض نه وشوا. د اداري په وینا اوس چې د پاناما اسناد لړکی دغه ډله جوړ کړې شوی او هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ضرور او د بچونه هم پلټنی وکړي نو باید چې دا هم دغه شان جاری وساتل شي. ادارې وړاندې لیکي جی آی ټی په خپل ختمي ریپورت سپریم کورټ کې جمع کوي او له دې وروسته به عدالت فیصله ورکوي چې اثرات به په ټول ملک پرې وځي. نو باید چې اوس له محاذرای او په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي شي. ادارې اخري کې وایي عدالت ته دا معلومه ده چې په دې ملک کې د جمهوریت تسلسل هغه وخت پاتې کېدی شي چې انصاف راشي او انصاف به هله راځي چې جی آی ټی خپل ریپورٹ وړاندې کړي او سپریم کورټ خپل فیصله ورکړي. نو هله به کام ته معلوم شي چې چا درغلي کړي او څوک د دې ملک او کام سره مخلص دي. نو باید چې عدالت او جی آی ټی به له کوم فشار خپل کار سرته ورسوي او هر څه په ډاګه کړي او له دې وروسته سیاستدانانو له هم پکار دي چې د سپریم کورټ فیصله قبول کړي. د دې ترڅنګ جنگ رس پانه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د توانای بحران او غربت دوه داسې چیلنجونه دي چې د کومې د خاتمې نه بغیر د ملک ترقی او مختګ نشي کولی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت 2 کروڑ آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند تیرولو باندې مجبور دي او همداسې د توانې بحران هم د ترقې په لار کې خندان جوړ کړي. د ادارې په وینا د پاکستان په دې صورتحال قابو موندلو لپاره نړیوال بانک پاکستان ته د 3.2 ارب روپو د پیکیج منظوري ورکړي. دغه رنګ د توانې په بحران د قابو موندلو لپاره به ایشیایي ترقیاتي بانک پاکستان ته 1.5 ارب روپې قرض ورکوي. ادارې د دې قرضو پر رڼا کې لیکي چې په ګرانۍ کې اضافه، تنخواګانو کې کمی، په بجټ کې د تعلیم او صحت برخه بیخي کم ساتل، غریبي او لاچاري دا ټول هر څه د دې قرضو په وجه پیدا شوي، ځکه چې پاکستان د دومره قرضو د لاندې ګیر دی چې واپس کول یې ګران دي. ادارې اخر کې لیکي په کاردار چې کومې قرضې د کوم مقصد لپاره واغستل شي باید چې هغه منصوبې په وخت سرته ورسول شي او د قرضو غلط استعمال ودرول شي. او د دې سره سره په کار ده چې له بهر ملکونو قرضې غستلونه هم ډډه وکړل شي نو هله به ممکن شي چې پاکستان په خپلو خپو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په نامه اداره چې د پنړۍ کې د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي لیکلي چې پاکستان باید په هریپور کې د وژل شوي خبریال د وژنې په اړه پوره پلټنې وکړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا لپاره دا ضروری ده چې د افغانستان د امن او سولې لپاره د پاکستان سره سختې خبرې وکړي او د افغان جنگ یو سیاسي حل راوباسي. د دې دواړو لیکنو غټ کې تاسو ته فرخنده ساتوي.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستانی چارواکي باید د خبریال بخشش الهي د وژنې پوره پلټنې وکړي او په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي. هغه په هریپور کې په 11 جون د نامعلومه وسوالو په ډزو کې وژل شو. بخشش الهي په هریپور کې د کیټ ورځپاڼې خبریال وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ مرستیال مشر رابرټ مهوني وایي دوی د پاکستان په حکومت غږ چې د بخشش په وجنه کې ککړو کسانو ته ورسیږي او د هغه وجون کې له سزا بچ پاتې نشي. رابرټ مهوني دا هم وایي په پاکستان کې خبریالان له خطر سره مخ دي او د کار په دوران یو شمیر مشکلات لري. بخشش الهي د نوړاندې په هریپور کې د آج خبری ادارې سره کار کوو او د مرګ یو میاشت وړاندې کیټ ورځپاڼې سره کار شروع کړی وو. د خبریالانو د تحفظ ټولنه وایي په پاکستان کې 3 خبریالان د 1992 کال راهیسې د خپل کار له وجې وژل شوي دي او زیاتوي دغه هیواد په ټوله نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې خبریالان تر ټولو زیات مشکلات لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي امریکا د افغانستان د امن او سولې لپاره باید د پاکستان سره سختې خبرې وکړي. د 2002 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د 1.5 بلیون ډالرو زیاته مرسته کړې ده او د دغه هیواد لپاره د امریکا په موجوده پالیسۍ ځینې تنقید کوونکي وایي امریکا باید اوس له پاکستان سره زیاته سخته رویه وساتي او د افغانستان د امن په اړه د پاکستان د رول او پالیسۍ نه ځان خبر کړي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره به امریکا ته د هغو ټولو خواو سره خبرې کول وي چې په دغه شخړه کې نیخ په نیغه ښکیل دي. په دې لړ کې یو ښه خبر چې تیرونی مخې ته راغی دا هم دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هغو خبرو په پیلولو صلاح شوي دي چې پکې د دغو دواړو هیوادونو نه علاوه چین او امریکا هم شامل دي. امریکا باید له دې موقع ګټه پورته کړي او طالبان د خبرو میز ته راولي او د دغه مسلې یو پرامنه حل راوباسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 15,300 او 15,000 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو موږ په دغه څپو باندې اوریدل شئ ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. پښتون سیاستوال او څېړونکي افراسیا پټک د پاکستان په د نیشن ورځپاڼه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د رواني کشالې پر بلوچستان د ممکنه اغیز جاج اخیستی دی. لیکوال ویلي که بلوچستان د بهرنیو هیوادونو د سیاسي ګټو ډګر وګرځېږي نو له دې سره به وار له مخه له کړکۍ سره مخامخ بلوچستان یو ډول په دوزخ بدل شي. د دې لیکنې غټ ټکی تاسو عبدالحی کاکړ وایي.
افراسیاب خټک دی نیشن ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې فرقیزه وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي بلوچ بیلتون پالو د حافظې جماعت الدعوه فعالیت او د افغان طالبانو د مشرانو شتون او چین پاکستان اقتصادي راهداري ته ورپېښو ګواښونو وار له مخه بلوچستان د کړکېچ سره مخامخ کړی دی. نوموړی وایي اسرائیل او سعودي عرب ویلي دي چې دوی به جګړه د ایران داخل ته وړي نو د ده په وینا د دې لپاره دوی درې محاذونه خلاصولای سي. لومړی دوی دواړه په ایران کې شیعه سنی اختلافاتو ته هوا ورکولای سي. دوم دوی کولای سي په ایران کې نسلي اختلاف رامنځته کړي او هلته د ایرانانو پر ضد بلوچستان، آذریان، ترکمن او کردان راپورته کړي او دریم دوی د ایران د اپوزیشن مرسته کولای سي. خو افراسیاب خټک وایي ډېر امکان دا دی چې اسرائیل او سعودي عرب د ایران په فرقیزه او نسلي تقسیم زیاته توجه ورکړي. د دې په وینا په ایران کې میشت بلوچستان ستا چې په سیستان صوبه کې اوسي او له مسلکي پلوه سنیان دي او دوی له شیعه اکثریت ایرانیانو څخه ډېری زیاتی ګیلې لري. نو دې ته پکتو سره شایي سعودي عرب د ایران او پاکستان سنی بلوچستانو ته مالی کومک ورکړي، چې د په خبره د پاکستان په بلوچستان صوبه کې وارلمخه سنی فرقې زړه چې ایران مخالفه هم ده فعال ده. دغه سي د حافظ سید جماعت داور ډله هم دا وخت په بلوچستان کې پښکاره کار کوي او وایي دوی به د پاکستان تحفظ کوي. خو د افراسیاب خټک په وینا که داسې وسي نو شایي بیا ایرانیان هم جواب ورکړي. د دې لپاره تهران کولای سي د بلوچ ملت پالو مرسته وکړي چې هندوستاني وار لمخه په ښکاره ملاتړ کوي او دارنګه کېدای سي افغانستان هم له دوی سره ملګری سي. نو افراسیاب خټک وایي که په بلوچستان کې دومره زیات بهرني هیوادونه شکل سي نو شاید دا صوبه بالاخره په دوزخ بدل سي. د دې په خبره که په بلوچستان کې د وینو تویدل زیات سو نو شاید د بلوچستانو پوره نسل له منځه ولاړ سي. افراسیاب خټک پښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري مستقبل څه وي. آیا پاکستان به یوازې د ټوپک په شپېلۍ حالات سموي او کنه د بلوچستانو د مسلې یو سیاسي حل بلټوي؟ نوموړی وایي نواز شریف د 2016 کال د دسمبر پر 24مه د بلوچستان په اړه د ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو کړې وعده بیخي هېره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو په mashalradio.com زموږ خبرونه اوریدئ شئ. او اوسم وار رسیدلې د سولې پر لور خبرونه. دا خبرونه تاسو ته د هر اتوار یا یک شنبه او د هر دوشنبه ګل پر ورځو له مشال ریډیو وړاندې کیږي. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
په افغانستان کې د روانې ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول. د نخوتو زرګونه خلک وژل دي. افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختمه کړي. دوی اوس نوې لارې چارې وړاندیزي. زه بشیر ګواکیم نن په دې نوو لارو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې طالبانو سره د خبرو لپاره نوې وړاندیزونه درلودل. هغه د کابل بهیر په نامه د څلیرش هیوادونو د استازو په غونډه کې ویل چې د جګړو ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو خبرې کېدای شي. خو هغه زیاته کړه ده د طالبانو لپاره د سولې اخري موقعه ده. په تیرو وختونو کې طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره یو شرط دایخه و چې د دوی قطر دفتر دی په رسمي ډول وپیژندل شي. خو افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتل او دریځ یې دا و چې یا د وسلواله ډله به دا دفتر د جلاوطن حکومت په توګه وکاري نو ځکه یې ورسره نه مانه. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره د پاکستان رول هم مهم بولي. دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو پاکستان یې نه مني. اوس چین ویلي چې د سیمې امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه کول ضروري دي او دوی به پکې منځګړتوب کوي. ما د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوان دواخان مینپال سره مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې آیا چین ورته د پاکستان د سمې همکارۍ ضمانت ورکړی او که څنګه؟
په کاملا په دې ضمانت په چین کړی دی. همدارنګه په خپله باندې د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم همدغه ژمنه چې د هغو ډلو په وړاندې بندې عملي اقدامات کوي چې هغه سولې ته غاړه نه ږدي، او دوهم دا چې په خپله باندې چین په ضمانت هغه خبره کړې ده او پر دې باندې د دوی ټینګار دی چې د دوی په غوښتنه باندې او د دوی په ضمانت باندې به دغه مذاکرات چې له سره پیلېږي او نتیجې ته اتمن رسي.
او مینوپال صاحب، دغه مذاکرات ستاسو د پاکستان سره دي که د طالبانو سره؟
موږ لومړی په سوله له پاکستان سره غواړو. نو کله چې د پاکستان سره بندو یو نتیجې ته ورسېږو بیا د طالب سره مذاکراتو ته مخه کوو. په هغه کې به هم پاکستان ډیر مهم.
نو په خو وختونو کې ماغه چار جانبه یا څلور جانبه په هغه غوډ کې هم چین وو، اوس داسې نوی څو شول چې تاسو باور زیات شي چې چین به د پاکستان د اقداماتو ضمانت کوي؟
مخکې تر دې چین په دوه نه لویه کچه باندې علاقه مندي نه درلودله، دا ځل په خپله باندې د چین علاقه مندي ده، د چین د ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر علاقه مندي ده. نو دغه علاقه مندي د دوی د پخوا په پرتله باندې زیاته ده. کله چې دغه علاقه مندي ته وکتل شي نو خوشبیني زیاتېږي.
یو د قطر د دفتر خبره ولسمشر غنی وکړله په دې روسي وینا کې، او هغه ویل چې دائم امکان لري چې طالبان ته د دې اجازه ورکړي شي چې خپل دفتر ولري. دغه پالیسی څنګه بدله شوه؟ په خو وختونو کې افغان حکومت دا نه غوښتل چې طالبان دې یو دفتر ولري.
موږ د سولې په نامه باندې په دفتر پر پاکستان باندې هوکړه کړې ده، او دا غوښتنه مو کړې ده موږ د سولې دفتر غواړو، د سولې دفتر تر پیسته ځای کې د افغانستان په شمول ستونزه نه لرولي. هدف باید د دفتر له پرانستنې سوله وي او د سولې مذاکرات وي. نو که په همدغه هدف جوړې دي موږ سره مشکل نه لرو.
مینوپال صاحب، نو که دا دفتر چېرته د سولې دپاره به ظاهرا دوی وایي چې موږ سوله غواړو، د سولې مذاکرات د دې لارې د دې دفتر د لارې کوو، خو د دې ضمانت څوک یا د دې دا یقین څوک ورکوي چې دغه دفتر به د یو جلا وطن حکومت په شکل نه استعمالیږي د طالبانو دپاره؟
په هر ځای کې چې دفتر خلاصېږي موږ به په دغه کوربه هېواد سره پر همدې باندې خبرې کوو چې دفتر باید یوازې د سولې لپاره وي، د سولې د مذاکراتو لپاره، او هدف سولې او سولې ته د رسیدلو لپاره.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د سولې عالی شورا هم شته. د دې شورا لپاره په خوانه مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دې شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وای وسلوال طالبان کولی شي له جګړې لاس واخلي او خپلو هدفونو ته د سولې زولارو ورسیږي. دغه په وینا کې طالبان د ولسمشر غنی وړاندیز ومني نو آن په کابل کې خپل دفتر پرانستل شي.
دا چې طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وکړي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی، په دې کې طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې پیشنهاد حمایت کوو او له طالبانو وروڼو څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایي وښایي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې وې خو نتیجه یې ورنه کړه. طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو په خوشې کېدو ترڅنګ ځینو نورو غوښتنو ټینګار کوي. ورته غوښتنې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې هم درلودې. هغه سره افغان حکومت بریالۍ خبرې وکړې، وسلوالو یې له جګړې لاس واخیست او هغه کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ کې د سولیزو د مذاکراتو بریا لمانځلو لپاره مراسم ترتیب شوي وو چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلي یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلي، راغلي یو چې بلا قید او شرط له هغه چا سره چې په هېواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. غواړو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان یې فقط افغانان دي، یوازې افغان کمري او یوازې د افغان کور کې ورانېږي، دا جګړه پای ته ورسېږي. لاندې هیلې او لاندې هوډ سره راغلي.
د سولې پر لور
حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته راوګرځي.
راشي ټول خپلې کورنۍ افغانستان ته را انتقال کړي. زه کابل ته د خپلې کورنۍ سره راغلی یم. راشي ټولو ته دا څرګند او قوي پیغام ولیږو چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لری د خیر هر خبره لری موږ ملاتړ کوو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطا الله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د نګرهار ولایت والی هم پاتې شوی وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټې دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سوله ییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکراتو د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک تراس کړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو لږ مخکې واردل چې اوس چین د پاکستان او افغانستان اړیکو ښه کولو لپاره د منځګړتوب ژمنه کړې ده. په دې اړه مو په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې مو ته وپوښتل چې چین ولې په دې سیمه کې دلچسپي پیدا کړې ده.
په افغانستان کې د رئیس جمهور غنی د راتګ څخه وروسته د دې دلچسپي زیاته شوې ده. تر ټولو لومړی خو د دې دلته د سولې پروګرام دی. یو دا په دوه دلیل باندې، یو خو د چین امنیت مسله ده چې دلته ځینې یغور راځي، هغه لا ډېر جدي نه ده، یعنې چین دومره جدي نه ګڼي. څنګه دوی پوهېږو چې زموږ اخبارات او زموږ سکرینینګ سیستم او بارډر سکیورټي تقریبا ناممکنه ګڼي چې د افغانستان څخه دي یغور لاړ شي او د یغور تعداد په افغانستان کم دی. مګر غټ نگرانی یې دلته د داعش څخه ده او هغه فکر کوي چې د چین د چینایانو او د چینایانو د انټرست امنیت د چین څخه د باندې ډېر مهم دی. او هغه به خصوص په پاکستان کې تاسو وګورئ د دې په $1.5 بلیون سرمایه ګذاري د چینایان دي، انجینرانو نور کارکونکي او نه یوازې انجینران بلکې په ډېره کښته سیاحته کې هم چینایي ناشنل زلته کار کوي. نو دوی دا فکر کوي چې دا یو غټ تهدید مرسته پېښولی شي زموږ انوستمنت او سرمایه ګذاري په پاکستان کې. چین په دې اوس په دې فکر کې دی چې افغان طالبان څه دي چې سره ښه اړیکې لري. مګر دوی پر افغان طالبانو باندې یو نوه بې باورسوي په دې دي چې افغان طالبان دغه د جنگ فضا برابر کړي د ټولو مخالفینو ګروپونو ته.
نو تاسو آینده څنګه ګورئ؟
چین دا فکر کوم زما تحلیل دا دی چې په دې فکر کې دی چې اوس داسې هیواد سره په دې سیمه کې خپل اړیکې جوړې کړي چې دوی مطلق پر پاکستان باندې ډیپینډنټ یا تړلي نه اوسېږي. د پاکستان او د چین اړیکې بیا هم ډېرې قوي دي. په هغه سرحد کې بل هیڅ هیواد نشي کېدلی. مقایسه بیا هم د افغانستان او پاکستان کله چې چین ته راځي نو دوی به همیشه پاکستان تر ټولو اولویت یا بهتره ګڼي. مګر زه فکر کوم چې دوی اوس غواړي چې دغه سیمه یوازې د پاکستان د دیدګاه څخه ونه ګوري، بلکې د افغانانو نظریات او د افغانانو همکاري په یو نوع جلب کړي چې تر څو پورې د چین د راتلونکي رول سره کومک وکولی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
سرونو